بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اردوونکو په مزګرانې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. ایزان نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د چنګاخت میاش پر شپړه سمانه ته چې د 1434 هجری قمری کال د زله هجری د میاشتې لوم او د 2022 میلادي کال د جولای هم لوم نیټه سره سمون خوري. ایزان لکه څنګه چې خبر یاست نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د یو ګران اهل بیت حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزه اورزه چې په د مناسبت د نړۍ درست مسلمانانو په تیالیو په تیر به تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کو. ایزان په نه خبرونه کې لمعلوم سره سم لومړی خبرونه اوردل شي بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې چې په قطر کې طالبانو د دفاع وزیر سلو مشورې تر عنوان لاندې ده. لدی ورستا هم بیا درتا په خوده باور تر عنوان دی یو پروگرام وړاندې کیږي چې بیا هم د حضرت امام محمد باقر علی السلام د شهادت په مناسبت یو ځانګړی پروگرام درتا وړاندې کیږي چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي. ایزان یو لنډه دمکو بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، نن په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزه دستور ولمنزل شوې. ښاغلی شمخانی وایي چې ایران په جنوبی قفقاز کې د سولې لپاره ملګرتیا ته چمتو دی. د افغانستان سترې محکمې د جمعې ورځ د عرفه ورځ اعلان کړه او د افغانستان ملي مقاومت جبهه په تاجکستان کې له طالبانو سره خبرې کوي. اوسم بشپړ خبرونه. نن په درس اسلامی ایران کې په مذهبي زایونو په تیرابیا د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم او همداراز د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په حرم کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزه دستور ترسره شوې. نن د ذلحجې د میاشتې ومه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د یو ګران مسی او د امامت او ولایت د اسمان د پنځم ځلان دستوري حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت کلیزه ده. هغه حضرت د 15 هجری قمری کال د رجب میاشتې په لومړۍ نیټه په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې راڼې کړې وې او د نامه هم محمد کې خودل شي وه. د هغه مور فاطمه د حضرت امام حسن لور وه او د هغه بزرګوار پلار هم حضرت امام سجاد علیه السلام وو. د دې اړخه لومړنی امام وو چې له هر دوو خواو فاطمی او علوي وو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام د خپل ژوند سو کلونه ل خپل نیکه حضرت امام حسین علیہ السلام سره تیر کړي او د کربلا په واقعې کې څلور کلن وو او د خپل پلار د رحلت په وخت هم نه دیر شکلن وو. د حضرت امام محمد باقر علیہ السلام د امامت پړاو هم اتل اسکاله دي او د هغه امامت پړاو لولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک او شام بن عبدالملک سره هم اثر وو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چې په خپل د اهل بیت او په مکتب کې په زرګونو عالمان او فقیهان روزلی، تل یې د ټولنې په مختلفو پرګنو کې د مؤمنانو پر رغنده او اغیز شیندون کې شتون ټینګار درلودلی دی. د تهران اډو درس کارکونکي د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتیراوی تاسو خوږو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوي. ایران په جنوبی کافقاس کې د سولې لپاره ملګرتیا ته چمتو دی. د ارنال راپورت سره سم د ایران د ملي امنیت منشي او د رهبر د ستر مقام استازي خاغلی علي شمخاني نن په ایروان کې د ارمنستان د ملي امنیت لمنشي ارمن ګریګوریان سره په کتنه کې دواړو ملتونو ترمنځ تاریخي، کلتوري او تمدني زاړو او ژورو اړیکو ته په اشاره سره وویل چې دغو شرایطو د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابره کړې ده. شمخاني د خبرې په کولو سره د ایران او ارمنستان ملتونو د تاریخ په اوږدو او په سختو سیمایزو نړیوالو شرایطو کې او ترخو طبي پیښو کې د یو بل په څنګ کې درېدلې جوته کړه. په داسې مخین سره باید خپلو منځیو کې د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت ته قائل نشو. شمخاني د دې خبرې په کولو سره چې ایران او ارمنستان ترمنځ اقتصادي مبادلات د دواړو هیوادونو ترمنځ د تبادلې له ظرفیتونو سره متناسب نه دي، د دغو ظرفیتونو د فعالولو په ضرورت ټینګار وکړ. ارمن ګریګوریان هم د ارمنستان ته د خاغلی شمخانی په سفر د خوشاله په سرګندولو سره په ټولو سویو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا باندې هم ټینګار کړی دی. د افغانستان ستره محکمې د جمعې ورځ د عرفې ورځ اعلان کړه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغانستان ستره محکمې سبا د عرفې ورځ اعلان کړی ده. افغان غږ خبري اژانس وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د اعلان له مخې د لوی اختر په مناسبت په ټول هیواد کې شنبه، یکشنبه او دوشنبه عمومي رخصتی دی. لوی اختر په داسې حال کې را نږدې کیږي چې بې وزلي، بېروزګارتیا او همدارنګه د اومو او وچو میوو د بیو لوړېدو د تیرو کلونو په پرتله د افغانانو د اختر بیا کمرنګه کړی دی. دوستانو اوس هم درته یو راپورت وړاندې کیږي چې د په ازبکستان خوري د توغندي د توغولو او د طالبانو د ادیا په حق لدی دغه راپورت زمونږ خبريال فضل غنی حکمل را لیږلی دی.
د هغو راپورونو له خپرېدا وروسته چې له افغانستان څخه د ازبکستان خاورې ته 15 توغندي توغول شوي، د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد څرګنده کړې چې دا د هغو شر جوړونکو کړیو کار دی چې غواړي د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. زبی الله مجاهد په اوچوټ کې لیکلي چې اسلامي امارت هڅه کوي دغه جنایتکاران ونیسي او سزا ورکړي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړې وه چې د سه شنبې پر ماښام 15 توغندي چې احتمالا د افغانستان له لورې توغول شوي وي، د ترمنځ په سرحدي خارګوټي کې دا ستوګنه پر څلورو کورونو لګیدلې. خو دا چې لګیدلې توغندې چاودېدلې نه دي، نو چاته مرګ ژوبله هم نه ده اوښتې، خو یوازې دا ستوګنه د کورونو یوه برخه ویجاړه شوې ده. خو زبی الله مجاهد وایي مونږ یو ځل بیا خپل ورور هیواد ازبکستان ته ډاډ ورکوو چې دا ډول پیښې به څېړل کیږي او عاملینو ته به یې سخته سزا ورکول کیږي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ملي مقاومت جبهه په تاجکستان کې له طالبانو سره خبرې کوي. د روسیې سپوتنیک خبری آژانس وایي چې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه غواړي چې تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي. تر اوسه پورې د دغې غونډې نیټه څرګنده نه ده، خو په پام کې ده چې له طالبانو سره په دې ناسته کې ټولټال 500 تنه د ګوندونو استازي، مخور، سیاسي او ټولنیز شخصیتونه ګډون ولري. سپوتنیک په ملي مقاومت جبهه کې د خپلو سرچینو په قول ویلي چې د دې غونډې هدف اوسنۍ کړکېچ ته د حل لارې موندل او د افغانستان د ټولو سیاسي قدرتونو په ګډون د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. په همدې حال کې آسیا پلس خپرونې د سپوتنیک د راپورټ په اړه په تاجکستان کې د افغانستان له سفارت معلومات غوښتي، خو سفارت ویلي چې په دې باب معلومات نه لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د معلوماتو له درلودلو انکار کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواک ویلي چې دوی دا موضوع نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آسیا پلس په دوشنبه کې د طالبان له استازو سره د احمد مسعود د غونډې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان له سفر سره تړلی بولي او وایي چې وروسته له دې چې د جون په 28مه ولادیمیر پوتین دوشنبه ته لاړ، په دغه ښار کې د طالبانو او د هغو د یو شمېر مخالفانو د غونډې موضوع مطرح شوې ده. پوتین او علي رحمان د خپلو خبرو په پای کې په افغانستان کې د ټولګډنا حکومت وخت نه کړی و. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د روان لمریز کال په لومړیو کې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې ځینې خوځښتونه وکړل، خو اوس داسې معلومیږي چې طالبان توانېدلي د دې جبهې مقاومت وځپي. پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې شوې دي. د هغه له لورې په یوه بیانیا کې راغلی چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د انساني ناورین د مقابلې لپاره د افغانستان له موقته حکومت سره تعامل په اړتیا هم بحث شوی دی. لبلې خوا بیا د سویلي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو وایي چې لا وختي دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه فکر وشي او په دې برخه کې اجماع هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوی مشر عبت الله اخندزاده په نامه د دوی په یوه پیغام کې چې د لوی اختر په مناسبت خپور شوی، نوموړي د امریکا په ګډون لړنېوالو سره په تعامل ټینګار کړی او تیاری ورته ښودلی دی. دا مولا هیبت الله په نوم یو غږیدونکي کس تیرونه د طالبانو د پلوي مولایان غونډې ته په داسې حال کې چې ګډونوالو ته اشاره ولي وه د وینا په مهال ټینګار وکړ چې که د نړۍ ټول ایټمي بمونه هم یې پر ضد وکارول شي له خپلو سخت دریځو نه په شا کېږي. مولا حسن اخوند د کابل یوه جماعت ته مولا امام ټاکلې دی. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند کابل ښار د عبدالرحمن جماعت لپاره امام ټاکلې دی. د نوموړي په یوه صادر کړي مکتوب کې له خلکو وغوښتي چې دغه مولا امام اطاعت وکړي. هشت سو ورځپاڼې چې دغه مکتوب ترلاسه کولو خبر ورکړي، د یاد شوي مولا نوم او جزئیات بیا نه دي خبره کړې. هشت سو ورځپاڼه بیا د مخکې د جماعتونو مولا امامان د خلکو له لورې ټاکل کېدل او دولتي اړیکې د حج او اوقافو وزارت سره وې. د طالبان له حکومتدو سره څو میاشتې مخکې د عبدالرحمن جماعت پر امام مولوی عبدالسلام عابد تر هغې وروسته چودنه شوه چې جماعت د خطیب په توګه د خپل جبري منفقې خبره په ډاګه کړه. نوموړي ته د طالبانو چارواکو ویلي چې امامت پرېږدي، خو هغه د موضوع د جمعې ورځې د لمانځه په مهال افشا او له خلکو یې خطیب په امانی وکړه. پاکستان له افغانستانه د ډبرو سکرو د واردولو دوام د بیو په کمولو مشروط کړ. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دوی به له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته په دې شر دوام ورکړي چې بیې راټیټه شي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې پاکستاني رسنده ویلي د پاکستان د مالیه او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې د بیې د راټیټېدو په مڼه کې به له افغانستانه د ډبرو سکرو واردول دوام ولري. هغه وویل چې دوی به د وارداتو بهیر ته هغه مهال دوام ورکړي چې د دوی لپاره اقتصادي او سوداګریزه ګټه موجوده وي. دوی اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر امر کړی و چې د افغانستان ډبرو سکاره دې په پاکستاني کالدارو واخیستل شي او له افغانستانه د واردات هم زیات شي. د پاکستان لومړي وزیر زیاده کړی چې له افغانستانه د ډبرو سکرو واردول د دغه هیواد لپاره 2.2 میلیارد ډالره اقتصادي سپما درلودلی شي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې و دنیا مله.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي حکومت یې د امریکا او نړۍ سره ښې او پیاوړې اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په ګټه ده. د طالبانو مشر د لوی اختر په پیغام کې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي او له ټولو یې غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ملا هبت الله له سیاسي شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ته لارښوونه کړې چې له بهر څخه راغلو افغانانو سره ټولې ژمنې پوره کړي ترڅو د هغوی سر مال او عزت ته څوک زیان ونه رسوي. د طالبانو مشر زیاتوي اسلامي امارات د اسلامي اصولو او شریعت په رڼا کې او د هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د بیان ازادۍ ته ژمن دی. ژورنالیستان د دغو دوو مهمو ټکو په نظر کې نیولو او د ژورنالیزم د اصولو په مراتولو سره خپل کار ته دوام ورکړي. همدارنګه نوموړي ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له ولس سره نیک چلند ته ځانګړې پاملرنه وکړي، له غرور او تکبر ځان وساتي او په خپل منځ کې لا ښه اتفاق او د همغږۍ همغږی فضا را مېست کړی.
ایزانو داو ما د طالبانو په وسیله د لوی اختر د پیغام په حق لازمونږ د خبريال فضل غنی اکمل را لګلې راپورت د خبرنو په پای کې درته وړاندې شو. اوس هم یو لنډه دمکو بیا تفصیل سره تاسو خدمت ته حاضر یو.
سیاسی تبصرہ.
په قطر کې د طالبانو د دفاع وزیر سلاح او مشورې د زموږ سیاسي تبصرې عنوان دی. د طالبانو حکومت دفاع وزیر او قطر امیر په دوحه کې لایوبل سره په کتنه کې د افغانستان د مسایلو او دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. د طالبانو دولت دفاع وزیر مولا یعقوب د قطر له امیر تامیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې د دلچسپي وړ موضوعګانو افغانستان په اړه خبرې وکړې. د طالبانو دولت د قطر له امیر سره د مولا یعقوب د کتنې جزئیات نه دي خبره کړې. تیرونه هم د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی قطر ته لاړ او له اروپایي او امریکایي استازو سره کتنه او خبرې اترې وکړې. تمکیږي چې مولا یعقوب هم په دوحه کې له یو شمېر بهرني او قطري چارواکو او ډیپلوماټانو سره کتنه او خبرې اترې وکړي. قطر ته د طالبانو د دفاع وزیر سفر او له قطري مقامات او بهرني او ډیپلوماټانو سره د غسل او مشورې په داسې شرایطو کې چې افغانستان له مختلفو کړکیچونو سره مخامخ دی دغه هیواد ته د بشر دوستانه مرستو زیاتولو لپاره د هغو د رضایت د جلبولو لپاره فرصت کیدلی شي. د سونګو خوراکي مواد او درملو کړکیچ هغه هم مهم چیلنج نه شي. په افغانستان کې طالبانو د واک د نوي پړاو په تیریدا سره د غاړه خونه نور هم زیاتیږي او دغه مسایلو د ډلېز نور وضعیت سخت بیا سخت کړي او په طالبانو ډلې هم سخت دباو اچولې دي. د نړیوالې ټولنې په تیر بیا اروپایي هیوادونو لپاره د افغانستان د خلکو اندېښمنوونکي وضعیت او سختو شرایطو لاجواتي دا سره سره بشر دوستانه مرستې په دې دلیل چې دغه مرستې په افغانستان کې د طالبانو د موقعیت له تصویر دا سره مرسته کولی شي دغه هیواد خلکو ته د اوتیا وړ مرستې نه رسیږي او په همدې دلیل د خوراکي موادو او د غنمو سونګو او درملو بیې دومره زیاتې شوي چې زیاتره خلک د اخیستلو او تامینولو وس نه لري. د دې سره سره چې د طالبانو حکومت په ځلو افغانستان د برشروت زنام رستو زیاتولو وختنه کړی ده خو لویدیز هیوادونه هم غراس په افغان طالبانو د اقتصادي او سیاسي د بونو زیاتولو په اړه په خپل دریزونو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې چې له افغانستان د لویدیزوالو مرستې نه کول د دغه هیواد خلکو په ژوند او معیشت نیخ په دغه بد اغیز شین دي چې په افغانستان کې د انساني کړکیچ د رامېسته کېدا په اړه د خبرداري او سبب کیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام دی و چارواکی ډیوډ لی په دې باره کې وایي چې د افغانستان خلک تر لگا نیم خلک د سختې لوګې لا کړکې سره مخامخ دي. د افغانستان خلک سملاسي بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري او که دا مرستې و نشي نو دغه هیواد به په یو ستر بشرین کړکېچ بدل شي. ځنه لکه څنګه چې خبرونو کې مهم واوریدو مخکې مم اعلان وکړ د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزې غمجن ورځ په دې مناسبت درته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو. ځنه تاسو د تهران رادیو د یو ساعت مزګرانه خبرونه اورئ.
عقل او په خدای ایمان. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاره عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفات میل خپل محترم همکار
حامد سیمام
سرستا سود رهنه حضور ته حاضر شوی و چې ځانګړي پروګرام چې عقل او په خدای ایمان نومیږي تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د توجه وړمو وګرځي.
خوګو دوستانو ورسره دی چې د تعقل یعنی عقل پلنې رامنځته شوی بهرونو ته مو یوازې اشاره کړي، او د انسان د کمال او د نیکمرغۍ په تامینولو کې مو د انسان د عقل نه رسیدل بیان کړي. په دغه مطلب کې د هغو کسانو د باور تباهي ثابتوو چې عقل یې د انسان د هدایت لپاره کافي بلل دی، او ادعا کوي انسان د عقل په شتون سره الهي پیغام راوړونکو او د دین لارښوونو ته اړتیا نه لري، او الهي رسولانو ته له اړتیا پرته په خپلواکه توګه د ژوند لاره کچ کولی شي چې همیشنۍ نیکمرغۍ ته ورسیږي.
سرزور یا عقل پاله کسان تل ادعا کوي د بشر عقل خپل مقصد ته د هغه د رسېدا لپاره کافی دی، او د عقل پښتون سره د ژوند د ویلایي لارښوونې ته اړتیا نشته. نن سبا د مادي معنوي سوسیالیزم، کمونیزم، لیبرالیزم، اگزیستانسیالیزم پشان بیلابیل مکتبونه هر یو د ټولنې د مشرۍ او د ژوند د لارې او رسم د انځورولو ادعا کوي، خو دغه مکتبي تفکرات او ډله ییز عقلونه تر اوسه د ټولنې په سطحي قوانینو کې نه دي توانېدلي یوه نظریې ته ورسیږي او د بشریت هدایتول خو لویه خبره ده. د الهي حکمت اقتضا دا ده چې خدای تعالی د انسان د هر اړخیز تکامل د لارې د پیژندلو لپاره له عقل او حس ورهاخوا یوه بله لاره د هغه په واکې ورکوي چې بشر وکولی شي له دې لارې نیکمرغۍ او خوشبختۍ ته ورسیږي. پاک خدای جلاله شانهو انبیاء علیه السلام او خپل صالح بندگان په مځکه باندې د انسان بیلګې ګرځولې دي، او د هدایت لارې هغوی ته د وحی له لارې بیان کړې ده. په دې ډول پروردګار عالم د خپل حکمت په وسیله او له خپلو بندگانو سره د مهربانۍ په خاطر هغوی له جهالت څخه ژغورلې دي، او هغه څه چې نهایي کمال او نیکمرغۍ ته د رسېدا لپاره ضروري دي د وحی له لارې هغوی ته بیان کړی دي.
دوستانو کا چیرې داسې فرض کړو چې عقل د نیکمرغۍ لپاره کافی دی، نو دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې د کوم سړي عقل؟ آیا د داسې انسان عقل چې نفسانی خواهشاتو د هغه کنټرولول په لاس کې اخیستی دي، او په الهي ډول نه تربیت شوی کس د انسان د هدایتولو وړتیا لري؟ که چیرې عقل د هدایت بنسټ وګرځوو، مګر داسې نه دی چې د هر سړي عقل د بل سړي له عقل سره فرق لري. په عقل کې هر یو سړی څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، له یو بل سره بیلابیلې ځانګړتیاوې لري، او د بشر لپاره یو شان نسخه نشو رامنځته کولی. حتی که چیرې یو وخت هم داسې څوک پیدا شي چې دغه کار ترسره کړي، څه موده وروسته یو بل سړی د بر تفکر ادعا کوي او یو نوی نسخه یعنی تفکر وړاندې کوي. په رښتیا انسان تر کوم وخت پورې غواړي خپل برخلیک د یو او د بل سړی د عقل په لاس کې ورکړي؟ مګر څومره ژوند لري چې دغه ټول وخت په حیرانۍ او جهل کې تیر کړي؟ کچېرې کوم سړی ځان بشپړ انسان او د نورو د هدایتولو وړ معرفي کړي، دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې د کوم معیار په نظر کې نیولو سره یې ځان کامل انسان بللی دی؟ په پریکنده توګه کامل انسان باید هغه څوک وي چې ټول عملونه یې زده کړي وي، او په خپله هم هدایت شوی وي چې وغواړي نور کسان هدایت کړي. اوس چې دغه سړی معلوم شو، هغه څرنګه کولی شي د خپل ځان د هدایتولو چاره ثابته کړي؟ آیا یو لارښوونکی له خپل خالق پرته کولی شي ځان وپیژني، او له وحی پرته او له پروردګار عالم پرته د نیکمرغۍ دستور العمل یعنی روده وړاندې کړي؟
قرآن کریم په دې سربیره چې انسان تعقل او تفکر ته وربولي، د انسان لپاره د عقل ضرورت ثابتوي. عقل د بشر د هدایت لپاره کافي نه دی بللی، او د وحی او د الهي نبوت شتون هم ضروري ګڼي. قرآن مجید د نساء سورې په 115 آیت کې فرمایي: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسل و کان الله عزیزا حکیما. پاک خدای پیغمبران نیکو کسانو ته د زیره د ورکولو او د هغوی د ویرولو لپاره استولی دي چې د دغو رسولانو له استولو وروسته خلک په خدای باندې کوم حجت و نه لري، او پاک خدای تل قدرتمند دی او کار یې له حکمت سره سم دی. د قرآن کریم دغه آیت د انسان د هدایت لپاره د عقل کافی نه کېدل په ښه ډول بیانوي، ځکه چې د انسان د هدایت لپاره د عقل د کافی کېدا په بڼه کې په بشر باندې حجت ختم شوی وو، او په قیامت کې د خلکو د احتجاج امکان نه و. د عقل د نه کافی توب لپاره دوهم مورد د قرآن کریم د طاس سورې په 143 آیت کې بیان شوی چې پاک خدای فرمایي: کچیر موږ د پیغمبر له استولو مخکې کافران د عذابونو په نازلولو سره هلاک کولی، بېشک هغوی به ویل ولی تا موږ ته کوم رسول وانستاوه تر دې چې مخکې چې په دغه ذلت او پستۍ کې ښکېل شو د هغه پیروي وکړو. هغه استدلال او دلیل چې د قرآن کریم په دغه آیت کې راغلی هم د دې ښودنه کوي چې د انبیا علیه السلام د نه استول کېدا په بڼه کې د انسانانو لپاره د احتجاج کولو امکان و، او هغوی پلمه راوړله چې د مشر او لارښوونکي د نه لرلو په خاطر بې لارې او گمراه شوي دي.
خوږو دوستانو، د وحی د ضرورت لپاره دریم مورد د قرآن کریم د ملک سورې 8 او 9 آیتونه دي چې د جهنم له ساتونکو سره د دوزخیانو د خبرو اترو بهیر منعکسوي او فرمایي: اذا لقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميزا من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها علم یاتیکم نظیرا. هغه وخت چې دوی دوزخ ته واچول شي دوی به ویرونکي غږونه اوري، او دا په داسې حال کې دي چې په پرله پسې ډول به خوټیږي تر دې چې د زیاتې غصې له کبله ټوټې ټوټې شي. هر کله چې د کافرانو کومه ډله جهنم ته واچول شي د دوزخ ساتونکي فرشتې له هغوی پوښتنه کوي: مګر د تاسو لپاره خبرداری ورکوونکی پیغمبر نه و درغلی؟ هغه پوښتنه چې د جهنم خزانه لرونکي یې له جهنمیانو څخه کوي هم د رسولانو د استولو د ضرورت ښودنه کوي، ځکه که چیرې د انسان عقل د هدایت په موضوع کې کافي وو د دوزخ خزانه لرونکو باید پوښتنه کولی، مګر تاسو عقل نه درلوده نو ولې له داسې مصیبت سره مخ شوئ؟ څلورم اورید چې د وحی په ضرورت او د عقل د نه کافي کېدا په اړتیا دلالت کوي د قرآن کریم هغه آیاتونه دي چې د انبیاء علیهم السلام د بعثت د ګټې د بیانولو لپاره دي. د مثال په توګه سبحانه خدای د قرآن کریم د بقرې سورې په 155 آیت کې فرمایي: ما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزاکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه ویعلمکم ما لکم تکونو تعلمون. ما تاسو ته یو رسول درولیږه چې تاسو ته زما آیاتونه تلاوت کړي، چې تاسو پاک کړي، او تاسو ته د کتاب او د حکمت تعلیم درکړي، او تاسو ته داسې شی در زده کړي چې هیڅکله له ځانه مخکې د هغه د زده کولو توان نه لرئ. د قرآن کریم د دغه آیت ماده د دې ښودنه کوي چې له وحی څخه په ترلاسه شویو علمونو نه یوازې نه پوهیږئ، بلکې هیڅکله له الهي وحی او پیغمبر پرته پکې عالم نه شئ کېدلی.
دوستانو دین د هستی د عالم حقایق اما هغه ډول چې دی پیژني او کوم کارونه وکړو او کوم کارونه و نکړو بیانوي او عقل د زده کړې د تعلیم د تذکر بیلګه او د پاکۍ ضرورت او د کمال او د هدایت نور ضرورتونه ثابتوي. لدې کبل د چې قران کریم د جمعې سورې په دوهم آیت کې داسې فرمایي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هغه دی چې په هغو کسانو کې چې لیک لوست نه و کړی یو پیغمبر را پاڅوه چې د هغه آیتونه هغوی ته ولولي او هغوی پاک کوي او د هغه کتاب او حکمت ور زده کوي او پرشتیا چې هغوی مخکې په ښکاره گمراهی کې وو. د انبیا علیه السلام د بعثت او د نبوت یو بنیادی او لور هدف دا دی چې د عقل له څیرې او مخ څخه د نفسانی خواهشاتو دوړې پاکې کړي او د انسانانو د عقلونو پټې خزانې ښکاره کړي. لا همدې کبله ده چې حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغه کتاب په لومړۍ خطبه کې د پیغمبرانو د بعثت یو هدف د عقل غوړېدل ګڼي. پس پاک خدای د خلکو په منځ کې خپل استازی را پاڅول او پیغمبران یو بل پسې هغوی ته ورلیږل چې له هغوی څخه د فطرت د تړون غوښتنه وکړي او هیر کړای شوي نعمتونه وریاد کړي او د دین د معارفو او د احکامو په تبلیغ او بیانولو سره په هغوی حجت تمام کړي او په هغوی کې هغه پوهې چې پټې دي را څرګند کړي. کله ناکله نفسانی خواهشات عقل چې د انسان د وجود د تر ټولو اصلي قومندان دی زندان کوي. په دغه بڼه کې عقل نه یوازې ژغورونکی او کارنده نه دی بلکې د نفسانی خواهشاتو په لاس کې یو څراغ او ډیوه ده. عقل هغه وخت ګټور او کارنده دی چې د شریعت او د نبوت پر اساس مخ ته لاړ شي او د انبیاء علیه السلام له هدایت څخه ګټه پورته کړي او د وحی په نور او رڼا کې وروزل شي.
دوستانو په دې ډول د قران کریم د وحی د تعلیماتو په اساس د وحی او د رسالت وجود یوازې یو فضیلت نه دی بلکې داسې حتمی ضرورت دی ځکه چې الهی انبیاء علیه السلام انسان ته داسې شیان ورزده کوي چې انسانان له وحی پرته د هغوی د زده کولو جوګه نه دي. دا دین د شتون ضرورت له هغه وخت راهیسې چې لومړی انسان د طبیعت په ډګر پښه کېښودله تر هغه وخته پورې چې آخري انسان له طبیعت څخه ځي یعنی مري یوه روښانه او ثابته چاره ده ځکه چې دین د انسان د ټولنیز او د دنیاوي نیکمرغۍ په تامینولو سربیره د هغه د اخروي او ابدي نیکمرغه د تامینولو هڅه هم کوي. ډله ایز عقل ته د انسان د ټولنیز او د شخصي ژوند ورسپارل له ګډوډۍ پرته بله نتیجه نه لري او ورځ تر بلې په انسان کې د معنویت کړکېچ ته لمن وهي. د اوس مهاله انسان بې هویتې او سرګردانی سرزوري تعقل زیږنده ده. عقل سلیم هیڅ وخت د وحي په مقابل کې نه درېږي او هغه په خپل د وحي ملاتړ او تاییدونکی دی. کافی ده چې د خپلې پوهې په هکله قضاوت وکړو چې په خپل عقل باندې په خاکسارۍ سره اعتراف وکړي چې د عالم یعنی د دنیا ډېر حقایق او واقعیتونه د هغه له لاسرسۍ بهر دي. څرنګه چې ښاغلی پاسکل وایي د عقل آخري اقدام په دې خبرې اقرار او اعتراف کول دي. داسې ډېر شیان شته چې د عقل له کنټروله وتلي دي او کچیرې عقل داسې اعتراف وکړي نو دا د هغه د کمزورتیا له کبله دی. کله چې طبي چارې د عقل له کنټروله بهر دي، نو بیا له طبیعته د ور اخوا چارو په حق لا څه ویلی شو؟
ډیر عزت منو اوریدونکو، دا دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ته موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، شی چاری او سالی اسخرابی دی له خپل همکار
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سیوی چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو ګران مسیح حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیز پاکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا ورته فرصت ولري. د ذلحجې د میاشتې ومنیته د خدای پاک د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو پاک مسیح حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت کلیزه ده. د دغه ورځې په مناسبت تاسو ګران اوریدونکو ته تسلیت وایو او د هغه حضرت د ژوند یو شمیر اړخونو ته کتنه کوو. اوس موږ سره ملوثي
یو ځوان د خدای پاک جلاله شانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نورانی چهره ته زیر وو چې ناڅاپه ورته پیغمبر غږ وکړ او وی ویل: جابر، ته به ډیر عمر وکړې. جابر په حیرانتیا سره وویل: واقعا؟ پیغمبر اکرم وویل: هو، ته به له ما وروسته د خپل ژوند په آخري وختونو کې زما د کورنۍ یو داسې کس ووینې چې نوم به یې زما نوم او څیره به یې زما څیرې ته ورته وي. هغه د علمونو څیړونکی یعنی باقر العلوم دی او هغه به د خلکو پر مخ د علم دروازې پرانیزي. جابر هر وخت دی چې هغه ولید نو زما سلام ورته ورساوه. دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د دغه خبرې څخه د پاسه شپته کلونه تیر شول. یو ورځ جابر په مدینه کې په یوې کوڅه کې روان وو، یو ماشوم ولید. کله چې جابر د قط وکړ نو ویل د هغه نخې نخانه چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ورته خولې و عینن په دغه ماشوم کې شته دی. جابر په مینې سره له دغه هلک پوښتنه وکړه: څه نامېږې؟ ماشوم ویل: زما نوم محمد بن علی الحسین دی. جابر په داسې حال کې چې له ډېرې خوشحالۍ له سترګو اوښکې روانې وې ټیټ شو او هغه یې په تندی ښکل کړ او ویې ویل: له تا جار شم، زه تا ته د خدای د رسول سلام رسوم. پوه شه چې ستا د نیکه یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما ته وفرمایل: هر کله چې می ته ولیدې نو د پیغمبر سلام درته ورسوم. ماشوم په ژړا شو او وی فرمایل: د خدای سلام او درود وی زما په پلار، د خدای پر رسول، او ای جابره پر تا دی سلام وی چې د پیغمبر اکرم سلام دی ماته را ورساوه.
قدر من اوریدونکو لکه مخک چې مو ویل نن د ذلحجه د میاشتې اوومه نیټه ده چې د شیعه مسلمانانو د پنځم امام او د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یو پاک المسیح محمد بن علی علیه السلام د شهادت کلیزه ده. تاسو ټولو ګران اوریدونکو ته تسلیت وایو د هغه حضرت د ژوند یو شمیر پیښې درته وړاندې کو. حضرت امام محمد بن علی باقر علیه السلام د 25 هجری قمری کال د رجب د میاشي په لومړۍ نیټه وزېږېدی. دا هغه حضرت پلار حضرت امام سجاد علیه السلام او ګرانه مورې ام عبدالله د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام لور ده. له دې قبله هغه حضرت لومړنی شیعه امام دی چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د دوه لمسیو یعنی امام حسن علیه السلام او د امام حسین علیه السلام له هر دواړو نسلونو څخه دی. د هغه تر ټولو مشهور لقب هم باقر العلوم دی. باقر العلوم هغه چاته ویل کیږي چې بیلابیل علمونه راسپړي او د علمونو بیلابیلو اړخونو ته لاسرسی لري او دغه علمونه پراخوي او له اصولو څخه فروع راباسی او دغه ام علمونه په مهارت سره او په کارند ډول د نورو خلکو په واک کې ورکوي. شافعي عالم او فقیه ابن حجر هیتمی په سوائق کتاب کې لیکلي هغه ته باقر ویل کېدل او دغه ټکی له بقر الارض څخه اخیستل سوی دی، یعنی هغه کس چې ځمکې رسپړي او هلته شته پټ شیان ښکاره کوي. محمد باقر د پټو خزانو په اندازه معارف او علمونه راښکاره کړل. د احکامو او د حکمتونو حقایق او د علمونو ګټې بیان کړې چې له بې بصیرته او بدسیرته خلکو پرته له هیڅ چا څخه پټ نه دي، او په همدې وجه دي چې د هغه د علمونو راسپړونکی او د علمونو د بیرغ پورته کوونکی په نامه سره بلل سوی دی.
د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د امامت په پړاو کې په سیاسي واکمنۍ کې اختلاف او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی او سیاسي او ټولنیز حالات بې ثباته وو. په نتیجه کې خلیفګان په چټکۍ سره بدلیدل. په دوی کې یو خلیفه د امویانو اتم خلیفه عمر بن عبدالعزیز بو چې په 99 هجری قمری کال یعنی په 1210 میلادي کال کې واک ته ورسېد. پر دې اساس د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د امامت 2 کاله او 5 میاشتې د دغه خلیفه له حکومت سره سمون خوړه. د عمر ابن عبدالعزیز یو مهم کار د حدیث په لیکلو باندې د بندیز ختمول وو. له عمر ابن عبدالعزیز مخکې کابو 10 کاله د خلیفګانو لخوا د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث په نقلولو بندیز لګیدلی وو او هر هغه څه چې د پیغمبر اکرم د سنت سیرت او ویناو په اکله لیکل شوي وو یا وسوځول شول یا تر خاورو لاندې کړای شوي دي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام له دغه رامنځته شوي فرصت په ښه ډول استفاده وکړه او د اسلامي علومو او د کلتور بیانولو او پراخولو ته یې مخه کړه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د قرآن کریم د تر ټولو ښه مفسر په توګه د قرآن مجید د آیتونو د لاره پرانستونکي او د سم تفسیر په بیانولو سره د هغو کسانو چې د دین د تعریفولو هڅه یې کوله مخه نیوله. هغه حضرت تل د خدای کلام د خپلې وینا ګواه ګرځوله او خپلو ملګرو ته یې فرمایل هر کله مو چې تاسو ته کوم حدیث بیان کړ له ما څخه د هغه پته د خدای له کتاب څخه ترلاسه کړئ چې هغه ته اړوند آیتونه درته تلاوت کړم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام په دې ډول غوښتل قرآن کریم د هغو ویناګانو چې د اسلام په نوم بیانیږي د جاجونې د معیار په توګه مطرح کړي او د ټولنې په ذهنونو کې یې د هغه مقام د فرقان او له باطل څخه د حق د جلا کوونکي په توګه تثبیت کړي. هغه حضرت دغه راز د مهمو حقایقو د پوهېده د درک لپاره د عقل رول مهم باله او خلک یې په بیلابیلو علمونو کې تفکر کولو او دغه راز تعقل یعنی عقل کارولو ته وربلل.
ایزانو زینو خلقو د حکومتي دایرې د تبلیغاتي چلندونو ترغیز لاندې د رسالت له کورنۍ څخه تر دې حد واټن واخیسته چې د هغه حضرت سپکاوی کاوه او بد ردی ورته ویل، او په مقابل کې یو شمیر نورو خلکو د حکومت پر ضد د دریځ د نیولو په انګیزه یا په نورو انګیزو سره د اهل بیت علیهم السلام په درنښت او تعظیم کې تر دې حده افراط کاوه چې ائمه معصومین علیه السلام مجبور وو له دوی سره مبارزه وکړي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم له دا ډول چارو سره مخامخ وو. هغه حضرت د شفاف او د ښکاره دریځ په غوره کولو سره له منحرفو تفکرونو سره مقابله پیل کړه. یوه ورځ حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپلو یو شمیر شیعه مسلمانانو په ټول کې هغوی ته مخ کړ او ورته ویې فرمایل، ای شیعه ټولنې، منځ لارې ووسئ چې توند لارې له خپل توند لارې توپ څخه پښیمانه کیږي او هغوی ستاسو اقتدا یعنی تقلید وکړي او د حقیقت د لارې لټونکي له تاسو سره یو ځای سي. په دغه وخت کې په ناستو خلکو کې یو کس پاسېد، یو پوښتنه یې وکړه، دا توندلاري کسان څوک دي؟ هغه حضرت ورته وفرمایل، توندلاري داسې کسان دي چې موږ ته داسې صفتونه او نومونه راکوي چې موږ په خپله هغو ته نه یو قایل سوي. دوی له موږ څخه نه دی او موږ هم له دوی څخه نه یو. په خدای دې مې قسم وي چې موږ د خدای لخوا مطلقه ازادۍ نه لرو او موږ د خدای ترمنځ خپلوي نسته، او که په خپلې فریضې عمل ونه کړو د خدای په وړاندې هیڅ دلیل نه لرو. موږ خپل پروردګار ته د هغه له اطاعت او بندګۍ پرته نه نږدې کیږو. په تاسو کې چې هر څوک د خدای پاک اطاعت وکړي، د هغوی لپاره زموږ ولایت او مینه ګټوره ده، او څوک چې ګناه کوي زموږ ولایت د هغوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. نو د ځان له غولولو او د مبالغه کوونکو له دوکه خپرولو خبردار اوسئ.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام د علمي فعالیتونو په څنګ کې د ټولنې د چارو د اصلاح کولو او له ظالمانو سره د مخالفت په زمینه کې هم زیاتې هڅې وکړې. لدې کبل حضرت امام محمد باقر علیه السلام تل د اموي واکمنانو لکینه او غصې سره مخامخ وو. په اموي واکمنانو کې لسم اموي خلیفه هشام بن عبدالملک په حضرت امام محمد باقر علیه السلام ډیرې سختیانې کولې، او هغه د هغه حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ځینو ملګرو او د شاګردانو د وژلو حکم هم ورکړ. هشام بن عبدالملک چې ونه توانید د حضرت امام محمد باقر علیه السلام څیره داغی کړي او تل هغه حضرت مغلوب شوی وو، د یو بل اقدام د ترسره کولو هڅه وکړه چې په یوې رودې سره په خلکو کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام شخصیت کوچنی وښیي. اموي واکمن هشام بن عبدالملک حضرت امام محمد باقر علیه السلام هغه غونډې ته چې هلته د هیواد ټول حکومتي او پوځي چارواکي راغونډ شوي وو وروباله. هشام هغه وخت له حضرت امام محمد باقر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دغو کسانو په میاس کې غشي په لندۍ کې کیږدي او د هدف په لورې وتوغوي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام له اموي واکمن هشام بن عبدالملک وغوښتل چې ما له دغه کاره معاف کړه. هشام په دغه کار ټینګار درلود. حضرت امام محمد باقر علیه السلام چې د دومره زیاتو خلکو په ټول کې د هشام بن عبدالملک له زیاتو ټینګارونو سره مخامخ شو، غشی په لندۍ کې کیښود او هغه یې په نشي ووشت. هشام په هدف باندې د دغه غشی لګیدل هسې یو تصادفي کار وباله، او حضرت امام محمد باقر علیه السلام ته وویل یو بل غشی وتوغوي. امام باقر علیه السلام دوهم غشی هم په سم ډول په هدف وویشت. د واکمن هشام بن عبدالملک په ټینګار سره حضرت امام محمد باقر علیه السلام دریم غشی هم په هدف وویشت او هر غشی په مخکنی غشی لگیده او په دقیق ډول په خپل هدف لگیده. اموی خلیفه هشام بن عبدالملک چی چلولی د امام محمد باقر علیه السلام په ګټه بدل شو او په ایرانتیا سره یې ویل، ګمان نه کوم چې په نړۍ کې څوک وکولی شي له دې په ښه ډول غشی په هدف وولي. هغه وخت هشام بن عبدالملک هڅه وکړه د بنی هاشمو او د بنی امیو ترمنځ د نسبتي نږدېوالي په خبرې سره دغه دوه کورنۍ د حیثیت له پلوه برابرې وګڼي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام له هیڅ ملاحظې پرته وفرمایل چې البته نور کورنۍ د اهل بیت علیهم السلام په شان فضایل او معنوي کمالات نه لري.
ایزانو د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزه په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه حضرت یو ارزښ ناکه خبره در باندې اورو. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایل، له پیژندګلوۍ پرته عمل د منلو وړ نه دی او له علم پرته پیژندګلوۍ هم ارزښ او اعتبار نه لري. او څوک چې په خپل علم عمل وکړي او له خپلې پوهې کار واخلي، خدای پاک جل جلاله به هغوی ته نوي پټ رازونه او حقایق ورزده کړي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د یو ځل بیا تسلیت ویلو په ترڅ کې ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.